په جلال آباد ښار کې نن یوې چاودنې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژلي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شته. دوستانو، ستړي مشې د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې محرکه کوو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالی بشیر سټوډیو کې دا افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هندستان له صدر اعظم نارندر مودي سره د شانګای همکاري سازمان په څنډه کې ووین. په ننګرهار کې نن شپه ژمی ناحیه ته څیرمه په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. نن د عمان په خلیج کې دوه د تیلو ټانکرونه تر برید لاندې راغلي دي. بشپړه خبرونه ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هندستان له صدر اعظم نارندر مودي سره د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې وویني. افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته تللی دی. نن د جمهوري ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو تر څنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په اتلسمه سر مشریزه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسی. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي وادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي وادونه دي. په ننګرهار کې نن شپه ژمی ناحیه ته څیرمه په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې برید په قربانیانو کې ملکیان او پولیس شامل دي.
د جلال آباد ښار شپه ژمی ناحیه فامیلیو سیمې ته نږدې یو چک پوینټ د پلټنې یو مرکز سره نږدې نن تقریبا څلور بجې شاوخوا پلي ځانمرګي بریدګر د سیمه ییزو پولیسو پر رنجر موټر ځانمرګي برید کړی دی. له دې پیښې متاسفانه اته شهیدان او زوی روغتون ته لېږدول شوي دي، او یولس ټپیان. د شهیدانو او ټپیانو هویت به وروسته شریک شي.
د شاغلی خوګیاڼي په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې د کوچنیانو په ګډون ملکیان او د پولیسو کارکوونکي شامل دي. د تخار ځای چارواکي دی ولایت ته د دفاع او کورنۍ چار وزیرانو له سفر سره پر یو وخت په خواجهی غار ولسوالۍ کې د تصفیې خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویل نن شاوخوا یوه بجه د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزونې په هدف د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي، د دفاع وزیر اسدالله خالد او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک تخار ته رسیدلی دي. شاغلی هجری زیاته کړه چې په خواجهی غار ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې طالبانو ته رانه تلفات اوشتي او سیمه تصفیه سوی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ډونالد ترامپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنه‌ای سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایرانیان دي له ده سره خبرې وکړي. خامنه‌ای په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل. د یوای زده ترامپ پیغام ته هیڅ جواب نه وایم، تاسو ته ځینی مطالب وایم خو هغه ته هیڅ پیغام نور کوم، ځکه ترامپ ته پیغام د تبادلې وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغیر نه غواړو، که داسې څه وهم غواړي د اجرا قدرت یې نه لري. شینزو آبی د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا له وړاندیز سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او ویې ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید جواب به په کلکه ورکړي. نن د عمان په خلیج کې دوه د تیلو ټانکرونه تر برید لاندې راغلي دي. د ټانکرونو 50 د عملی غړي ژغورل شوي دي. تر برید وروسته ټانکرونو اور اخیستی و. معلومه نه ده چې چا د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو برید کړی. د ایران دولتي تلویزیون د دغو ټانکرونو د سوځلو عکسونه خپاره کړي دي. رسنیو ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو 44 کسان ژغورلي. د جاپان حکومت اعلان کړی چې دغو ټانکرونو د دوی لپاره تیل انتقالول. تر دې یوه میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیرې ته نږدې پر څلورو ټانکرونو برید سوی و. امریکا د هغه برید لپاره ایران ملامت کړی و، خو تهران دا ادعا بې اساسه بللې وه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په راتلونکو څو اونیو کې وینزویلا ته سفر کوي. روسي رسنیو نن د سرګي ریابکوف له قبله په داسې حال کې راپور ورکړی چې مسکو د وینزویلا په بحران کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د کاراکاس د سیاسي رژیم د مخالفینو مشر خوان ګوایډو چې د واشنګټن او تر 500 زیاتو نورو هیوادونو ملاتړ لري، څو میاشتې مخکې خپل ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړی و. روسیې او چین د مادورو ملاتړ کوي. روسیه چې د پیسو وسلو په برخه کې له وینزویلا سره مرسته کوي، په تیره مارچ میاشت کې خپل شاوخوا سل نظامیان هلته ځای پر ځای کړي وو. او د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخیری پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسي. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یوه پاسورډ لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت لخوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادۍ راډیونه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. جلال آباد ښار نن یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهد و چې پکې لږ تر لږه د 3 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په جلال آباد کې به د ساده راډیو له خبریال نه تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له ښوونځیو بې برخې 1500 ماشومان یې په ښوونځیو کې شامل کړي. دا ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لاغه څرګندونو موام خبرو چې ویل دی وروسته به ډېرې محکمې او پریکړې علني ډول وشي. د امریکا د قواو مرکزي کمانډان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې ډېر ځپل شوی. دا رپورټ هم لرو. د سیمې په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو او همدارنګه که تر پایه راسره وي ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، نن د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبل هم لري. د چې چارواکي او د سیمې خلک د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه وایي هم د اوس سره له جلال آباد څخه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار په تماس کې دی. شینوار صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو د غننې پیښې جزئیاتو په اړه.
جلال آباد نظامی کرسی سے مخامخر موٹر ہوتے مخامخر کی نہ
ډیر زیاته مننه کوو شینوار صاحب له تاسو نه چې په دې اړه مو معلومات راسره شریک کړل. دوستانو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار و چې د ننګرهار د نننۍ پیښې په اړه حال راکوو. دغلته د جلال آباد ښار نن د یوې ځانمرګې چاودنې شاهد و چې په رپورټ کې مو اوریدل د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. اوس هم یو بل رپورټ. د امریکا د قواو مرکزي قمندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د داعش په نوم وسله واله ډله لا هم د افغانستان په ښارونو کې ډله ییز بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړی قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حملو ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي، دا ډله کمزورې شوې او اوس یوازې په لرې پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزورې شوې ده.
پرانیست مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې ادارې مشتی کول د خراسان د بل مشتی په شینوال کې، او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل توقع ادارې د شینوال نه پر مخ وړلو مقاومت سره هم ولسي مقاومت سره دوی مخامخ، هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ شو، او تر څنګ یې د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې، هم هوایی عملیاتو کې، او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو، او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو هغه قوت ولدوی نه لري.
شغل از برای همداراز وی چه د داعش مهم مشان د افغان او بهرنوی ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوې دي. خو جنرال مکینزی وای چې داعش دله د افغانستان په ختیځ کې ډیر فعال ده، او په ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پوری سم نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمیر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندیشنه شوډلې و چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې، او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. شاغل ازمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی، او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بیله بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده.
داعش اوس د پیر په پرتله خورا ضعیف شوې ده. موږ تاسو دې شاهدانو چې په لومړي سر کې شدید کله خپل د زور اعلان وکړ، په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابلو په کندهار کې او فراه کې، چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د سره په مخالفت کې قرار لري، نو په هغه ولایتونو کې له منځه لاړل. همداراز په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ، نو هغه ځای کې کته کې کوم په ابتدا کې د مامندو ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نور لوی سیمې هم چې دوی په کال ته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي، او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډېرو سیمو کې تاسیس شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې موضوع له افغان حکومت سره په همغږۍ مخکې ځي، او کابل او واشنگټن په دې برخه کې یو نظر لري. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي. پرون جمهور رئیس له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. ویل موږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره یې دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ییزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لاره دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. دی د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره له لیدو او د بېلابېلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر وروسته نه وي. خو د جمهوري ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکې له دې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله ظاهری وایي
وایي
کومې هڅې چې کېږي کولی شي چې د سولې په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوی پیل وي او دغه هیلهمندۍ ته زمینه برابروي چې موږ ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیل او اوربند شاهدان واوسو. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ولسمشر دویم رسیال ویل دی وروسته د ډیری محکمې او پریکړې په علني ډول وشي. سرور دانش نن د امانتولۍ ملي کانفرنس پر مهال ویل که دغه چاره عملي شي نو شفافیت به زیات شي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د عدالت په تامینولو ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته باید د ډیرو تورنو کسانو محکمې په علني ډول ترسره شي.
علنی محکمې د خلاص عدالت او عادلانه محکمو له بنسټونو څخه دي. دا ډول محکمې د دوو اصولو له مخې کیږي. یوه دا چې په علني شکل محکمې جوړېدل یو حق دی، بل دا چې د دا ډول محکمو دایرېدل د رسنیو څارونکو او هر هغه څوک چې لیواله په دې محکمو کې ګډون کولای سي.
ښاغلی دانش وایي د دا ډول محکمو ترسره کول به د عدالت د ټینګښت او شفافیت د پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د عدلي او قضایي بنسټونو یو شمېر ګډونوالو به ټینګار وکړ چې د خلکو په ګډون پولیس او څارونکي بنسټونه دې ورسره د شفافیت او عدالت د ټینګولو په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له لوري انتقادونه شوي چې په افغانستان کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې له مرستو سره سره لا هم په پراخ ډول فساد شته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په تازه راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د فساد شتون ډیری برخې ټکنې کړي دي. له دې سره د امانت ولی په ملي کانفرانس کې د ګډونوالو لوري یادونه وشوه چې د زورواکو او ځینو سیاسونو لوري قانون تر پښو لاندې کیږي او د عدلي او قضایي بنسټونو لوري پر وړاندې لازم اقدام نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افزلی چې په دې ناسته کې برخه اخیستې وه وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د ترلاسه شویو اسانتیاو سره سره بیا هم په لازم ډول د عدالت په برخه کې کار نه دی شوی.
په تیرو 18 کلونو کې دې شک نشته چې زیاتې هڅې وشوې چې د افغانستان دولت بیا وغوړول شي، اما په دې کې هم شک نشته چې دلته ځینې ډلې ځینې افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کړې. که چېرته په واقعي ډول باندې په تیرو 18 کلونو کې د هغه امکاناتو نه چې د نړیوالې ټولنې له لارې زموږ خدمت کې دغه امکانات ایښودل شوي وو، که چېرته د دې نه پوره ګټه پورته شوی وای، نن به زموږ وضعیت ډېر بدلون موندلی وای.
ښاغلی افزلی دا هم وایي چې له فساد سره د مبارزې او د عدالت او شفافیت د ټینګښت په برخه کې ډیری بنسټونه جوړ شوي او له نړیوالې ټولنې پیسې ترلاسه کوي، خو ترې څارنه نه کیږي چې څومره یې په دغې برخه کې کار کړی دی. سید اکرام افزلی وایي لا هم په بنسټیزه توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې ستونزې حل شوې نه دي او اړتیا ده چې دغې برخې ته پاملرنه زیاته شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم په همدې موضوع چې محکمې په افغانستان کې څنګه پریکړې کوي، څومره عدالت تامینېږي، د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونې اورو.
نوم صفر الله تخلص محب کوم. نسبت مخکې نه ډېر زیات فرقونه راغلي دي، خو یو مشکلات هغه زموږ د ټولنې دی. کله چې ټولنه په دې باندې آګاهي وکړي او آګاهي ورته ورکړی شي، نو بیا به هغه کوم مشکل یا کومه ستونزه چې په ذهنونو کې پرته ده هغه د منځه لاړه شي. په دې معنی باندې چې محکمه یعنی فساد، محکمه یعنی بې عدالتي، محکمه یعنی نه شفافیت. اوس که چېرته فلحاله د وی ګورو هغه داسې نه ده، بالعکس ده.
مانو مزید خان ستنګ زید د ننګرهار ولایت. متاسفانه په کوم شکل باندې چې په کار دی عدلی او قضایي ارګانونو ته کوم مجرمین چې نیول کیږي نه مجازات کیږي. ډېرې داسې مجرمین دي چې له نیول وروسته بیرته په شکل د اشکالو په روابطو په نور مسایلو باندې خوشی کیږي.
شکر الله رشاد یم. په محاکمو کې یو لړ ستونزې شته دي، هغه حتی دې پورې مثلا کله چې محکمې ته بندیان راوړل کیږي، زیاتره وخت داسې کیږي چې محکمه کې فساد په دې ماړه موجود وي، یا د وکیل د وجنه یا د څارنوال د فساد د وجنه. کله چې هغه قضیه د ترلاسه کوي، مخکې د قضیې د ترلاسه کولو نه حتی دې پورې په هر د محکمې د جلسې نه بدون د محکمې د سالون څخه هغه قضیه یو څه نهایی حد رسیدلې وي، او دغه فیصله وخت ته نه کم چې د متهم د ټولنې په ګټه ده هغه تر سره کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و وسم د انتخابات موضوع. د افغانستان د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې ده، او د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې، خو په عین حال کې شکایتونه هم ثبت شوي. رحمت الله افغان پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې، خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو، او انشاءالله دغه ارقام به نن ډېر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 1,310 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13 پیل شوي او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 4,350 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه ټولو مرکزونو نه 15 مرکزونه د بلابل ستونزو له امله ترل سوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خوجغار ولسوالیو کې د تخویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځیدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیسه زهرا بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنه شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې یو څلوېښت شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونه سې که اوسې کې ډېر قانون په چوکاټ کې په مسلکي کارمندانو طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خباسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سست کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولی سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ ته په 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضحاتو غوړېدل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې خونځوي به برخي 15 ماشومان په خونځوي کې شامل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل دغه کار لپاره یې سروې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
اوس مهال په افغانستان کې د نامنوي او نورو ستونزو له امله لکونه ماشومان له خونځوي به برخي دي. یو شمیر دغه ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو او جګړو له امله نه دي توانېدلي چې خونځوي ته لاړ شي، نو ځکه د کابل په واټونو کې په کار بوخت دي. علی او مقصود وایي هیله لري خونځي ته لاړ شي او د نورو ماشومانو غوندې زده کړې وکړي.
اقتصادي ستونزه مې نه لري، مکتب ته تلمه ارزو مې نه لري.
سو مې منجس باندې مې کړم، ما مې غواړم چې سینما ته ځم، ما مې زندګي وچار ځم.
د پوهنې وزارت په خونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو لپاره یو پروګرام جوړ او سروې ترسره کړی ده. افغان حکومت مخکې له دې تعلیمي بنسټ منتظر نه پاتې کیږي تر نامه لاندې د پوهنې د وزارت د نړیوالو سازمانونو د ټولنې او یونیسف په همکارۍ د زده کړو په برخه کې ستونزو ته د ځواب ویلو په هدف یو 3 کلن پروګرام پیل کړی دی. د پوهنې وزارت د روان تعلیمي کال په پیل کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. نامنی، ناوړه دودونه، بېوزلي، د لارو لریواله او د ښوونځیو ښوونکو او کتابونو کمواله ښوونځیو ته د ډېرو ماشومانو د نه تګ عمده لاملونه دي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شاملولو، د زده کړو د بېلابېلو څانګو او د درسي ټولګیو د جوړولو په هدف له 14 غیر دولتي موسسو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د په ښوونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو په اړه وویل:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور عمل
مونږ په ټول هیواد کې د ثور تر 6 پورې زده کوونکي منل. زمونږ همکاران هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې د شمولیت په شرایطو برابر دي او هم هغه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي سروې کوي. کوم پروګرام چې مو د تیر کال په پای کې لاسلیک کړ سه کال په پام کې لرو چې له ښوونځیو پاتې 15 ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړو. د پوهنې وزارت وایي د دې ترڅنګ د زده کړو د کیفیت ښوالي او په ټول هیواد کې د ښوونځیو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. خو له دغو هڅو سره سره چې د پوهنې د نظام د ستونزو د حل لپاره کیږي، د کتاب او د مسلکي ښوونکو او ټولګیو کمواله هغه ستونزې دي چې دغه نظام ورسره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبري مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړې زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شي. اوس هم سید سمیع عباس سټوډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبري مجله کې دی درسره دی.